د ماشومانو د ساتنې موسسې سیف د چلډرن ویلي د بغلان په وروستیو سیلونو کې 40,000 ماشومان بې سرپناه پاتې شوي. د موسسې دوشنبه ناوخته په خپله اعلامیه کې لیکلي چې وروستیو سیلونو په بغلان کې 2,000 کورونه څناڅه یا بشپړه وران کړي چې له امله یې 80,000 خلک اغیزمن شوي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په بغلان کې سیلابونو ډیری کرنیز ځمکې ویجاړې کړې چې دغه ولایت د خلکو د عاید یوه سرچینه بلل کېده. د ملګرو ملتونو دغه پروګرام پرون دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې دغه سیلابونو نه کور نه ځمکه او نه د خوراک لپاره څه پرېښي. د ډبلیو ایف پی افغانستان څانګې په یوه ویډیو کې ویلي چې د بغلان خلک له قحطۍ سره مخ دي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې تر 90 میلیونو ډیر خلک مرستو ته جدي اړتیا لري او طبیعي پیښې او ناورینونه د وګړو خلکو شمیر لا پسې لوړوي. امریکایي چارواکو ویلي هندي کمپنیو په ایران کې په پانګونې سره ځان د امریکا د بندیزونو له خطر سره مخامخ کړی دی. ایران او هند دوشنبه په ورځ د چابهار بندر په اړه یو لاسکران تړون لاسلیک کړ چې له مخې به یې هند په چابهار کې پانګونه کوي او د دې بندر عملیاتي چارې به مخ ته وړي. مرستندویه کارکوونکي 30,000 بې ځایه شوو فلسطینیانو ته د خوراکي توکو په ویشلو بوخت دي. د راپورونو له مخې خوراکي توکي مخ په خلاصېدو دي. په خلکو د خوړو ویش په دې خاطر په چټکۍ سره ترسره کیږي چې اسرائیلو په رفح د محدودو پوځي عملیاتو خبرداری ورکړی دی. د خوړو د نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی ویاندي عبیر عاطفه ویلي چې 8 تارې مواد د عریض له لارې غزې ته رسول شوي. د فټنس او بدن ښکلا افغان لوبغاړی علي بلال د مستر اولمپیا سیالیو ته لار پیدا کړي. د افغانستان د اندام د ښکلا او فټنس فدراسیون لیکلي چې علي بلال په امریکا کې د پیټرسبورګ سیالیو اتلولي ګټلی او ورسره یې د 2023 کال دغه سیالیو چانس هم ترلاسه کړی. او بند امیر کرکټ لوبډالې د قوشتېپې ملي شلاوریز جام وګاټه. کرکټ بورډ لیکلي چې بند امیر لوبډالې پرون په فائنل سیالۍ کې د مس عیناک ټیم ته د 190 منډو هدف ورکړی وو. مس عیناک یوازې 193 منډې جوړې کړې او لوبه یې د 23 منډو په توپیر وبایلله.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د بدخشان بزګران وای د بدیل کښت نه ترلاسه کولو له امله مو د کوکنارو کښت ته دوام ورکړی دی.
موږ کوکنار یا بند د مجبوریت له مخې کرو. اوس چې اسلامي امارات زموږ دا کښتونه ویجاړ کړل، باید په بدل کې زموږ لپاره د یوه بل کښت مرسته یا یو کار زمینه برابره کړي.
دا چې د کوکنارو د کښت له مسلې سره د طالبانو د حکومت چلند څومره واقع بینانه دی او د دې کار تر شا کوم هدفونه لري، په دې اړه مو د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر محمد عمر داودزی سره مرکه کړي.
د کښت بندولو طریقه کې بیا ملاحظات شته، مشکلات شته، ځکه چې دوی بزګرو مشکلات په نظر کې نه دي نیولي، د بدیل فکر نه دی کړی او په زور سره یو دم بند کړلو.
د غیرت په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله مې کورنۍ راڅخه بېزاره شوې ده.
کور کې پلار مور پقاریدل، ما ته چې ته 400 هې پلار ویلې، بس انور ورونو سره مې یو رقم چلن کو، ما سره بل رقم کو، دومره احساساتي شوم چې 400 کې مې دماغ کار نه کو، بس هغه نه زه په تاریخ کوم بیا راغلم.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې کریم په موټر کې لخپل سنگلوري سره جنجال کوي. په دې جنجال کې موټر چلوونکی هم ورګډیږي او هغه هم کریم ملامتوي. دا چې دوی پر څه شي جنجال کړي دا به په ډرامه کې واورو. د بدخشان ولایت بزګران وایي چې د کوکنارو د کښت منع کولو 2 کاله کېږي، خو تر اوسه هم له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي سوي چې له دې امله دوی د کوکنارو کښت ته مجبوره سوي دي. د دې بزګرانو له ډلې څخه ځینې وایي چې د اقتصادي مجبوریو له امله یې د کوکنارو کښت ته مخه کړې ده، خو د طالبانو حکومت د دوی اقتصادي ستونزو او بدیل کښت ته پام نه دی کړی. په زور د دوی د کوکنارو کښتونه ویجاړوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت لخوا د بدیل کښت په برخه کې د مرستې پرته د کوکنارو د کښت ویجاړول د بزګرانو د ناراضۍ سبب سوي او له دې امله د طالبانو حکومت د خلکو له مخالفت سره مخ سوی دی. د فرا ولایت د بکوا او ننګرهار ولایت سپینغار ولسوالۍ د اوسیدونکو تر اعتراضونو وروسته اوس د بدخشان ولایت ارګو او درایم ولسوالیو خلکو هم د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو له امله په مخالفت لاس پورې کړ. د بدخشان ولایت د دې دوو ولسوالیو ناراضه بزګران وایي چې دوه کاله مخکې د طالبانو حکومت او ملګرو ملتونو ژمنه وکړه چې د کوکنارو د کښت منع کولو په صورت کې به له دوی سره مرستې وکړي، خو دا چې دوی ته مرستې ونه رسېدې سږ کال یې بیا کوکنار وکرل. د بدخشان ولایت ارګو ولسوالۍ یو ناراضه بزګر سیف الدین وایي چې د طالبانو حکومت خپلې وعدې نه دي عملي کړې.
دا سمه ده چې دوه درې کاله مخکې امیر المؤمنین فرمان صادر کړ، موږ د خدای او رسول د امر له مخې دا فرمان منو، خو باید د دې کښت د بدیل په برخه کې زموږ لپاره هم یوه لاره او چاره پیدا کړي چې موږ هم بېوزله نه شو.
د طالبانو د حکومت نظامیانو تېر اونۍ په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو پر مهال د ناراضه بزګرانو پر مظاهره چانو ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو زلمی ووژل سو او درې نفره نور ټپیان سول. د دې ولایت د درایم ولسوالیو بزګر محی الدین چې د کوکنارو کښت یې تازه ویجاړ سوی وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله یې کوکنار کرلی وه.
موږ کوکنار یا بنګ د مجبوریت له مخې کرو. اوس چې اسلامي امارات زموږ دا کښتونه ویجاړ کړل، باید په بدل کې زموږ لپاره د یوه بل کښت مرسته یا یو کار زمینه برابره کړي.
تاجلګران د کوکنارو د کښت منع کول یو ضروري او پر ځای کار بولي، خو دا خبره هم ورسره غوټه کوي چې د بزګرو سره د اقتصادي مرستو او بدیل کښت پرته په بشپړ ډول د کوکنارو د کښت منع کول بزګرانو ته اقتصادي زیان رسوي. د مځکې کارپوه خلیل احمد نادیم وایي چې د طالبانو حکومت د بدیل کښت امکانات نه لري او ملګرو ملتونه هم په دې برخه کې خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی.
دغه یو پلا په اسطلاح 50% کمول دا خو هم د دیقان دپاره ښه نه دی، په دې چې خپله طالبان دوی امکانات نه لري چې دیقان ته بدیل لار وجوړ کړي، امکانات په لاس ورکړي، هم ځکه دوی نه ده چې په اسطلاح د دوی تکافو د ژوند وکړي.
دوه کاله کېږي چې د طالبانو مشر د کوکنارو کښت منع کړی دی، خو په دې موده کې د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې بزګرو ته د بدیل کښت امکانات برابر کړي او یا له هغوی سره اقتصادي مرستې وکړي. ملګرو ملتونو هم په ټینګار سره ویلي چې د کوکنارو د کښت منع کولو د بزګرو اقتصاد زیانمن کړی دی، خو دا سازمان هم له بزګرو سره د کافي مرستو راجلبولو په برخه کې ناتوانه دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د بدخشان بزګران وایي د بدیل کښت نه ترلاسه کولو له امله مو د کوکنارو کښت ته دوام ورکړی دی.
رازا کوم مونږ تا ته منتظرو.
بس دا دی زام راغلم، اوس مو په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړې؟
په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر وی ساعت د سهار لښبغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 متره او د ماخام لښبغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. له دوو کالو راهیسې چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی، د کوکنارو د کښت ویجاړولو عملیات د بزګرو له مزاحمت او اعتراضونو سره مخ سوي دي. په بدخشان ولایت کې تازه بزګرو د کوکنارو د کښت ویجاړولو پر وړاندې مظاهره وکړه او ټینګار یې وکړ چې د بدیل کښت او اقتصادي مرستو پرته به د کوکنارو د کښت ویجاړولو د عملیاتو مخه ونیسي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر محمد عمر داودزي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې د کوکنارو د کښت له مسلې سره د طالبانو د حکومت چلند څومره واقع بینانه دی او د دې کار تر شا کوم هدفونه لري.
د طالبانو دا اراده چې د کوکنارو کښت بند کړی دی او اوس دا دی تقریبا دوه کاله تیر شول چې بند کړی دی. اراده درسته ده ځکه چې د کوکنارو کښت یو منفي عمل دی، د دې ضرر ټول بشریت ته رسیږي او بالخصوص افغانانو ته هم رسیږي. موږ شاهد یو د دې په څو لسیزو کې چې په زرهاوو لکهاوو افغانان په دې مصیبت باندې ککړ دي. نو طالبانو دوه اړخه اقدام وکړ، یو دا چې روغ دي کسانو تداوی کې جدي اقدامات وکړل باوجود چې امکانات یې لږ و په تناسب د جمهوریت د وخت، خو بیا هم لاسته راوړنې ښې وې. او دویم دا چې کښت بند کړ، اما د کښت د بندولو طریقه کې بیا ملاحظات شته، مشکلات شته، ځکه چې دوی بزګرو مشکلات په نظر کې نه دي نیولي، د بدیل فکر یې نه دی کړی او په زور سره یو دم بند کړلو. دا خامخا چې بزګرو ته او د کلو خلکو ته مشکلات ډېری.
د تیرو دریشتو کلونو تجربې ته په کتو، د زور او فشار له لارې د کوکنارو د کښت مخنیوی څونه ممکن دی؟
د تجربې د مخې خو ممکن دی، ځکه چې طالبان یو قاطع نظام لري او کله چې مشر فرمان صادر کړي ټول بیا هغه عملي کوي. په نوې مده کې هم چې دوی قدرت باندې وو هغه وخت کې کښت منع اعلان کړ او بیا یې هغه په جدي توګه باندې تطبیق هم کړ. نو اوس هم دوی تطبیقولی شي، خو خبره دا ده بیا هم هغه چې د ملت مشکلات، د بزګرانو مشکلات دا به څنګه شي. په دې کې دوی ته جدي فکر پکار دی او د نړیوالو سره په ګډه په دې باندې فکر پکار دی.
د ملګرو ملتونو د راپورونو پر اساس په شل کلنه جګړه کې د طالبانو د مالی عاید یو سرچینه همدا نشي مواد او په ډیرې سیمو کې خلکو هم له دوی زکم لا ترکاو چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې کوکنار آزاد کړل کېدل. نو اوس چې د کوکنارو پر وړاندې د طالبانو پالیسی بدله شوه، په خپل د کوکنارو مخنیوي څونه کولای شي د خلکو او طالبانو ترمنځ تقابل ته زمينه برابر کړي؟
او دا خبر بالکل صحیح ده چې په تیرو دروش کاله خو نه خو شل کاله د جمهوریت په وخت کې هغه مناطق، یعنی اطرافي مناطق چې دولت هلته ډېر حضور نه درلود او طالبان په اول سرو کې د شپې به راتلل هلته خلکو سره به پټ و یا اوسېدل، په هماغه مناطقو کې خلکو بیا کوکنار کړل او طالبانو د هغې نه ګټه پورته کوله. اوشر یې پکې اخیسته، خپله برخه یې پکې اخیستله او شاید چې زمینه هم د قاچاقو د دې ورته مساعده وله، یعنې په هر شکل چې ترېنه ګټه پورته کولی شوه، مالی ګټه یې ترلاسه کوله تر څو جنګ تمویل کړي. او که دولت هم کوم پروګرامونه ده معیشت بدیل تطبیقول، طالبانو د هغې مخنیوی وای کو، چون دولت امنیتی ستونزې پیدا کولې. خو اوس چې خبره بل شکل شوې ده، نو اوس ولیدی شي چې د کلي خلکو هغه چې په کوکنارو کښت باندې متکي وو دا په څه پیمانه دي، یعنې څه تعداد دي او څه قسم عکس العمل به وښيي طالبانو په مقابل کې، د دې پیشبینی مشکل کار دی. اما زموږ مطالعات په هغه وخت کې هم دا وو او اوس هم زما درک دا دی چې یو تعداد بزګر چې په اصطلاح لوی بزګر دي، لوی ځمکه لري، هغوی کولی شي چې خپل ځان ته بدیل کښت عیار کړي. یعنې په دې پیمانه چې د کوکنارو نه عاید درلوده دونه نه، خو تر دې سره نږدې بس نور شیان کري. دوه کاله تیر شول، مختلف بدیلونه شته دي چې کري، خو وړوکی بزګر چې یو جریب یا دونه ځمکه لري هغه چې کوکنار به کرل گزارې کېدل، اوس چې بل هر شی د کوکنارو په ځای وکړي هغه سې ګزاره نه کېږي. نو دغې خلکو دپاره د معیشت بدیل ډېر ضروري دی، اول سر نه ضروري و. باید طالبانو د سر نه په دې فکر کړی و، د بدیل په فکر کې شوی و، نړیوالو سره یې په دې هکله بحث کړی و او د هغوی کومک یې جلب کړی و.
یو برداشت دا دی چې طالبان غواړي د کوکنارو له مسلې سیاسي استفاده وکړي او له نړیوالو امتیاز واخلي، خصوصا غواړي چې په رسمیت وپیژندل شي. ستاسو په نظر دا مسله څونه سمه ده او آیا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل له دې لارې ممکنه ده؟
خو که طالبان اوس کوشش وکړي چې دا مسله سیاسي کې د کوکنارو د کښت د بندولو په هکله د نړیوالو نه امتیاز ترلاسه کړي، او دا خو حق دی چون ثابته کړې ده چې کوکنارو کښت بند کړی دی او نړیوالو غوښتل چې د دې کښت بند شي او نړیوالو خپل مسؤلیت نه دی رفع کړی. په دې عقله طالبان ترې غوښتنه کوي، دا برحق ده. اما زما په فکر باندې د رسمیت پیژندلو سره دا اړیکه نه لري. د کومکونو د جلبولو، بزګرو ته د کومکونو د جلبولو په هکله دا یو مربوطه او درسته خبره ده او باید د دې نه استفاده وکړي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طالبانو د کوکنارو د کښت منع کولو په مسله کې د بزګرانو وړاندیزونه او ستونزو ته پام نه دی کړی.
آیا پوهیدل چې نشه کول په نارینهو او ښځینهو کې د شرمتوب سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر ګل اصغر شریفیار خبرو ته غوږ شو.
بدن کې یو عصبي سیستم دی، د خودکار عصبي سیستم په نامه چې هغه زموږ ستاسو په اراده کې نه دی، چې دغه اټونوم یا خودکار عصبي سیستم د نارینه او د زنانه دواړه په انسان کې اوج ته د رسیدو په خوند کې، په لذت کې، په دې ټولو باندې دا سیستم چې دی د دې کنټرول لاندې دی. کله چې نشه یي مواد یو کس استعمالوي نو دغه اټونوم سیستم د ضرر کېدو سبب کېږي چې بل اخره ور سره امتیاز د منځزي، شخوالې د منځزي، یا کس خلاصيږي نه، یا زر انزال صورت نسی. نو په دغه وجه باندې د ډیرو جنسي کمزوریو او ور سره ور سره د خپل د شنتوب سبب کېږي. بل هغه عامل دا دی چې موږ په بدن کې یو سیستم لرو چې هغه ته وایي اندوکراین سیستم. د اندوکراین سیستم کې د مختلف جنسي خودوات موجود دی، مثلا پروستار غده ده، بارټولین غده ده، په خزو کې مختلف غدوات دي، په نارینه کې مختلف جنسي غدوات دي چې هغه د سپرم یعنی د نارینه د تخمه د ساتلو لپاره، د خزینه تخمه ته د رسیدلو لپاره، د انرژي لپاره خپل ځانګړي مواد د ژوندکو عامل او د ساتلو لپاره دغه غدوات مختلف مواد افرازي، هغه هم په نارینه کې او هم په خزینه کې دغه نشه یي مواد مستقیما په جنسي غدواتو باندې تاثیر کوي، او د دوی د ترشحات او یا دوی کوم افراز لري د غوی د کمبود سبب کیږي. د دې دغه وجنه د شرطوب باعث کی.
آیا په هدا لاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. اوس هم د خاطرې وار دی، د لغمان ولایت اوسیدونکو غیرت تر نشې مخکې د ګلدوزي او رنګمالی استاد او د ښوونځي په درسونو کې هم تکړه و، خو کله چې معتاد شو ښوونځی ځینې پاتې شو او چا کار هم نه ورکاوه. ته زیاتوي چې په کار کې ګټلې پیسې ټولې پر نشو ځینې ولاړې او اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی. دی وایي چې اعتیاد مې اعصاب را خراب کړي او په کور کې مې څو ځله جګړې کړي چې اوس د کورنۍ غړي راڅخه بېزاره سوي دي. دا چې غیرت لومړۍ نشه څنګه او له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
پاکستان کې و، پاکستان نه راغلو افغانستان ته. زه لاړم ګلدوزي کې شاګرد شوم، شپږو کاله مې کار وکړ، هغه کې استاد شوم. د کرزي په حکومت کې مې مکتب ته شروع وکړه، پنځم پورې پاکستان نه پاتې و، دلته مې نهم پورې وویلې. داسې زه تکړه وم، کوشش مې زیات کړ، څلورم نمره وم 55 کسانو کې. بس هغه انډیوالانو غوښته چې دا تکړه ده موږ نه شاته پاتې شي، ورازه په چرس مرس ووهو او بس دا تعلیم به ترېنه پاتې شي. بس بیا نهم سم کې هلکانو سره د درې انډیوالانو هغې به دا چرس مرس وهل همدې سره په چرسو راغلم. بس همغه چرسو نه تعلیم پاتې شو، نور کسب و کار ته مې بیا لاس واچو چې وزګار شوم. رنګ معلمې کول درې کاله مې چرسو وهل. بیا چې کور کې پلار مور پکارېدل، ما ته چې ته چرس وهې پلار ویلې. بس نور ورونو سره مې یو رقم چلند کوو، ما سره بل رقم کوو. دومره احساساتي شوم چې چرسو کې مې دماغو کار نه کوو. بس همغه نه زه په تاریا کوم بیا راغلم. خوړل مې نه ځکه زما په معده بد اغېزه کوله، په سیخ به مې دودي وهل. داسې دوه کاله و اته میاشته مې ووهل. اخره چې بچیانو کور مشکلات زیاتېده، نو داسې ووایه چې شپږ پنځه کاله به مې بیا چرس وهلي، یو نیم کال دو کاله داسې تاریاک وهلې. دا خلک چې ما لیدل، نو هغې نه ما تجربه واخیسته چې زه بچیدار یم، بیا ډېر خرابېږم. زیاتي مې دا څلور میاشتې کېږي چې پرې مې خود، کله مې چې پرېښوده زما په ملا او خپه باندې ډېر فشار راوړو. بس ورونو ویلې چې تا د کور مشکلات موږ حلو، نو تا به موږ ویسو، بستر به دې کړو. چرسو کې به مې احساساتي کېدم، په دماغو به مې فشار راته، او په تاریاکو کې به مې وجود نرم و. چې کله به تاریاک نه و، زړه تنګي به مې وه، دکان به مې بنده و، وتلم بار ملګرو سره. بس دوه لکه روپۍ مې چې کله وخوړلې له ملګرو دوستانو سره، همغه چې نشه مې کوله، بس بل هغه اکمې روپۍ چې وې هغه ما ملګرو سره وخوړلې. بس میوه به مې وړله، ښه به خوشحاله ورانه. بس چې کله میوه څه نه مې نه وړه، بس بال هغه به ما ته ویلې موږ نه لرې زه دا ده. بال هغه زه معتاد وم. بس خپلو خپلوانو رانه په چرسو کې لږ ځان ګوشه کوو. چې کله په تاریاکو راغلم، کور راباندې خبر شو، مشکلات مې بیخي زیات شو. بس خپلو م ویلې چې دا یو معتاد د پوډري ده، دا د دوستي سړی نه ده، ذهن خراب شوی او ګډوډ شوی، ځکه چې ما بد عمل کوو. کله چې اقتصادي مشکلات زیات شي، نو که نشه به وم که خمار به وم، نو یو وار یو شی به مې کوو، خو داسې سوچ به مې کوو چې دا مې خپل کور والا دي، چې داسې رانه ژوبل نه شي چې ډېر ضرر ورسېږي، مشکلات ورته ورسېږي، ځکه بېرته زما غاړې ته راځي. بس ترخه خاطره دا ده چې ما نه تعلیم پاتې شو په اوله برخه کې، ځکه شوق زیات و او ذهن مې هم صحیح و، تکړه وم، درېیم نمره وم. ډېر مې وژړل، خپه شلم چې ما نه تعلیم هلته پاتې شو. که منشه نه کولی، اوس به مو ژوند مثبت روان، یا به ډاکټر وم، یا به انجینر وم، یا به ادبیاتو نه خلاص وم. بس دغه په درې رشتو سره مې ډېره علاقه وه.
په خاطره کې مو واورېدل چې نشو د غیرت اعصاب ور خراب کړي، او په کور کې د څو ځله جګړو له امله اوس د کورنۍ ټول غړي ورڅخه بېزاره دي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډي نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولنه افې مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څه مصیبت بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوارد د تاریا کې راکد چې په دغم کې خطا کړ.
مغز د مون خراب کړ، واډو کې د مونږه پوچ کړ، واکونه د مونږه خراب کړ.
دا مور او کلار دواړه په نشو روي دي، ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخ نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیزه خبرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
تازه تی رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته را ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پورې ډراما لرو. د ډرامې کې صدا شې ده چې کریم په موټر کې سګریټ څکوي، خو څنګه تناس یو سړی کریم له سګریټ څکولو څخه منع کوي، او له دې عمله د دوی ترمنځ جنجال جوړیږي. په دې جنجال کې موټر چلوونکی هم ورګډیږي، او هغه هم کریم ملامتوي. دا چې د دې جنجال نتیجه به څه وي او وروسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
یاره دا اوږده او خرابه لاره چې په سګریټو لنډه نه کوم سخته ده، ته ودرېږه چې یو دود ووهم، لږ به مې دا پام غلط شي.
وروره زه د سږو تکلیف لرم، د سګریټ دود راته تاوان کوي، په موټر کې سګریټ مچ کوه.
بابا ته له خوانه څه خبرې؟
دا دې وګوره دستي وټوخوله، درته ومې ویل چې زه ناروغه یم. دلته سګریټ مچ کا و ورو را
چې دومره ځان در باندې ګران دی ځان ته جلا موټر ونیسه
ګوره ځوانه دا موټر د دود وتلو کړکۍ هم نه لري ټول دود په همدې موټر کې دننه را ګرځي ورته وګوره په موټر کې شنې لوخړې ګرځي
زما یې د بالا موټر خو ما نه ده جوړ کړی چکن کې ورکم او نه زه خپله نشه ساز لپاره پرېښودی شم
او خلکو څه خبره ده ولې مو غل مغل جوړ کړی دی
استاذه د سواریانو د اعصاب را خراب کړل وای په موټر کې سیګریټ بس کوه
خدر ته وای ته وګوره په موټر کې مو څو ځای په غټو تورو لیکلي دي چې په موټر کې سیګریټ کول منع دي
زه دې په لیکلو مې کولو نه پوهېږم که په موټر کې سیګریټ کول منع وای بیا یې دا د هر سیټ په مخ کې سیګریټ دانې ولې جوړولې لکه چې تاسو د موټر جوړولو تر کمپنۍ مو خیاران یاست
ګوره ځوانه په سمه دې پوهوم زه مې په موټر کې سیګریټ نه پرېږدم نور دې خوښه خپله
دا خو د دې بابا تکلیف دی دای دې په بل سیټ کې کښېني ما ولې نه سیګریټ څکولو منې کوئ
یوازې دا بابا نه دی ته وګوره په موټر کې ناروغان او ماشومان هم شته هغوی ته سیګریټ تاوان کوي
نو څه وکړم ستاسو لپاره د شلو کاله عمل پرېږدم
که پرېږدې خو لا ښه دی او که یې نه پرېږدې نو کله چې ښکته شوې بیا یې وڅکوه نه به ته په تکلیف یې او نه به نور خلک در سره په تکلیف وي
نو دا خو څو ساعته لاره ده زه به تر هغه صبر کوم چې تاسو موټر ودروئ
نو ستا څه خیال دی چې ته به په دې څو ساعته لار کې سر په سر سیګریټ څکوي او څوک به څه نه درته وایي
روپۍ مې درکړي دي څه مفت خو مې نه وړې دومره احسان راباندې ما اچوه
او ځوانه یا د سیګریټ ګل کا او یا له موټره ښکته شه
ته څه وایي زه خپل یو سیګریټ ستا پر د ټول غرازه موټر نه درکوم
دا د کرایه دې بیرته واخله او له موټر زر ښکته شه ورکیږه
بس دا دې لاړم یو سیګریټ څخه مو لویه کیسه جوړه کړه بابا
دو ساعت مو شول چې دلته ولاړ یم څوک موټر هم راته نه درئ دله ته ودرېږه یو لارۍ خو راغله همدا لارۍ ته به لاس ورکم
ځوانه چیرې ځې
ښار ته ځم
راځه راوخېږه
سلام علیکم
وعلیکم وعلیکم سلام په دښته کې یوازې څه کول
بس د سرتنبګۍ دې مینه سپېره شي موټر کې سپور سګریټ مې ولګو خلکو غالمغال را سره وکړه او موټروان هم ایسه د موټر نه کته کړم
د سګریټ نوم دې یاد کړه دا دې ما ته سمدلاسه ټو خیر راغی
بس اوس پینګیرتوب دی بابا
ځوانه څه کوې جیب ته دې لاس کړه لکه چې سګریټ راباسې څنګه
بې غمه اوسا سګریټ نه لګوم ما مې خپله جزه ولیده بیا داسې بد نه کوم
خدای وکړه خدای وکړه سړی باید د نورو خلکو خیال هم وساتي
بس زما دې نوره توبه یې تر دې وروسته به په موټر کې سګریټ نه څکوم
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه تر بیا مو پر دوی او مهربان الله سپارو د خدای پامان.